السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي. د دې سات ډیره برخه د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې اسلام آباد نن د اسلامي همکاریو سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. دا غونډه پیلیدونکې ده، د طالبانو لخوا هم یو پلاوی ورغلی دی. دا چې په غونډه کې څه کیږي په دې اړه درته وروسته راپور لرو، خو په پیل کې څو لنډ خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینس پرون په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا وکتل. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه د دغو لیدنو کتنو پخلای کړی او له دواړو مشرانو سره یې خبرې ګټورې بللې دي. یوناما ویلي چې د برالاینز او ښاغلي کرزي د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو کورنۍ څرنګه کولی شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نور مرسته وکړي خبرې سره وکړي. دواړه پخواني مشران حامد کرزی او عبدالله عبدالله کله چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلي په کابل کې په خپلو کورونو کې اوسي او اکثره وختونه د بهرنیو دولتونو له چارواکو او د مرستندویو ټولنو له استازو سره لیدنې کتنې کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه او 2 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر جواد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون دوشنبه ماښام شاوخوا 6 بجې د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال رامنځته شوه چې دو کورولا او ډارسن ډوله موټرو سره ټکر وکړ. د دغه ټکر په نتیجه کې څلور ښځې، یو ماشوم او درې سړي مړه شول او یو نارینه او یوه میرمن ټپیان شوې دي. روسیا وایي له جاپان سره له هغو خبرو ځان باسي چې هدف یې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې د یوه تړون لاسلیک کول دي. مسکو ویلي دغه اقدام د توکیو د هغه سخت دریس په وړاندې غبرګون کې کړی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پر ضد غوره کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په اوسنیو شرایطو کې روسیا له خپل لوري نیت نه لري چې له جاپان سره د سولې د یوه تړون په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. زمغاک له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته وویل، تاسو تر ډیره په دې سات کې د سنترو خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې دا به دا ووري چې نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډه پیلیدونکې ده. دا ورځنۍ غونډه ته طالبانو هم خپل پلاوی لګلی. موږ هڅه کوو چې په اسلام آباد کې له خپل خبریال طاهر خان سره اړیکه ونیسو ترڅو روسي جزئیات ری واخلو. خو اوس به راشو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی له یوې اوږدې مودې چوپتیا وروسته پرون د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې او ځینې وړاندیزونه یې هم وکړل. اشرف غنی وویل افغانستان اوس په یوه حساسه مرحله کې دی او باید افغانستان د خپلو ستونزو د هواري لپاره په خپله مټې راونغاړي او نور د نړیوالو په مرسته اتکا ونه کړي. د اشرف غنی د وروستیو څرګندونو جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان اوس په یوه دوه لاره کې دی. کله تیر څخه درس واخیستل شي سم لوري ته به حرکت وکړي، کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي او دا هیواد به د نړیوالو د مرستو مستعمره شي. اشرف غنی چې څه باندې اووه میاشتې مخکې جمهوري نظام ته طالبانو د پای ټکی کېښود او له هېواده ووت، دغه څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت یوه وینا کې چې په خپله فیسبوک پاڼه کې یخې وکړې. نوموړي په دغه وینا کې له اوسني حالت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د اوو مهمو ټکو یادونه وکړه او خبرداری یې ورکړ چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي، بلکې خپل غم باید په خپله وخوري. اشرف غنی وویل
هر افغاني چې خپل ګټو لس چنده ارزښت لري او صدقې نه یا له مرستې نه زیر تر نو لازمه ده چې په دې برخه کې ملي اراده ټینګه سي او موږ ملا دې ته وتړو چې افغانستان اوسا کوو آباده ویه تلپاتې ثبات ته انشاءالله تعالی رسوو.
اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، خو د تلپاتې او باعزته سولې لپاره باید هڅې وشي. پر هغې مسلې چې نوموړي د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په برخه کې ډېر ټینګار کوو، اشرف غنی د دې تر څنګ دغه راز په کراتو په دې هم ټینګار کړی و چې قدرت به د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت ته سپاري، خو د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته دا هر څه په اوبو لاهو شول. اشرف غنی په دې وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخیست، خو ظاهرا یې دې حکومت ته په اشاره وویل چې واک باید پر محدودو کسانو پورې محدود پاتې نه شي، بلکې ولس ته ولېږدول شي. که نه د ده په خبره دغه حالت به موږ بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي. اشرف غنی همدارنګه د کورني مشروعیت موضوع ته هم اشاره وکړه، هغه موضوع چې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره جخت ډېره مطرح کېږي. اشرف غنی وویل ملي مشروعیت له سیمه ییز او نړیوال مشروعیت څخه مهم دی چې هغه باید د یوې داخلي اجماع له لارې ترلاسه شي او ولس خپل راتلونکی نظام په خپله وټاکي. یو شمېر لوري نوموړی په دې تورنوي چې کله افغانستان نه وای وتلی ښایي په هیواد کې په اوسنۍ کچه ستونزې نه وای رامنځته شوې، خو نوموړی مخکې ویلي وو چې د زیاتې وینې تویدو د مخنیوي لپاره له هیواده ووت. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالو له دې هیواد سره مرستې بندې کړې او د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې. خو په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت ته په کتو چې نږدې د دې هیواد ټول وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هیواد کې له په میلیونونو اړو کسانو سره بشري مرستې پیل کړې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له اوګدې چوپتیا وروسته ځینې سرګندونې کړي او د طالبانو له حکومت سره یې د نړیوالو په همکارۍ ټینګار کړی او دای هم ویلي چې طالبان باید یو ټول شموله حکومت ته اجمن پاتې شي. بل ورته له طالبانو سره او دغه راز د افغانستان سره د همکارۍ په موخه نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. دا چې د غونډې ترتیبات چیرته رسیدلی دي دا مهال را سره له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خان سټډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي، راځي له دې پیل کو چې افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته حرکت وکړ، درغه پلاوی چیرته رسیدلی دی او د پلاوی په ترکیب کې څوک دی؟
ډیره مننه ستاسو، سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. اول خو تاسو د پوښتنې جواب د افغانستان نه راغلي پلاوی پورې د هغې پوښتنې جواب درکړم. نو دا وخت د افغانستان پلاوی چې کوم دی کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د دې سازمان غونډه ده، نو هلته دوی موجود دي. د افغانستان پلاوی مشري د بهرنیو چارو په وزارت کې چې کوم د سیاسي برخې مشر دی، د څانګې مشر دی.
په تاسف سره چې له طاهر خان سره اړیکه پرې شوه، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له طاهر خان سره اړیکه ټینګه کړو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په اړه ورنه وروستی حال واخلو. دغه دوه ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیلېږي او تر سبا ورځې پورې پای ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، د اسلام آباد د غونډې حال درکو، هڅه کوو چې بیا له خپل خبریال سره اړیکه ټینګه کړو. خو اوس راځو دې ته چې روسیې له اوږده ځنډ وروسته بیرته پریکړه کړې چې افغانستان ته مایع ګاز ولېږدوي. روسیې پخوا هم افغانستان ته ګاز لېږدول، خو په 2020 کال کې د کورونا وبا او یو شمېر نورو ستونزو له کبله دغه واردات بند کړل. تفصیل په دې راپور کې.
روسیه افغانستان ته د مایع ګازو لیک بیرته پیلوي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې روسیه دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د اوکراین د جګړې له امله یې له لویدي سره د سوداګرۍ دودیزې لارې له لاسه ورکړې دي. د راپور له مخې روسیه د 2020 میلادي کال په نیمایي کې له خپرې شوې کورونا وبا سره د تړلو بندیزونو او د کمزورې ګټې له امله افغانستان ته د مایع ګازو لیک درولی و. د ریفینیټیف آیکون ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د روسیې په اورنبورګ ښار کې د ګازو د پروسس له تاسیساتو به چې چارې د روسیې ګاز پروم دولتي شرکت د قزاقستان د ګازو له دولتي شرکت سره په ګډه سنبالوي. په روانه مارچ میاشت کې څه باندې 5500 ګاز افغانستان ته صادر کړي. د رویترز د راپور له مخې د قزاقستان د انقاز روزګاز شرکت سمدستي په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د راپور له مخې معمولا د ګازو له دغو تاسیساتو به مایع ګاز په اورګاډي کې د اوکراین ازمایل بندر او بلاروس ته لېږدول کېدل، خو د اوکراین جګړې دا شرکت اړ ایستلی چې نورې لارې ورلټوي. د روسي د غازو تولیدونکو افغانستان ته د مایع غازو پر لیک بیا غور ورسته له هغې کړی چې د روسیې په داخلي بازارونو کې به رالویدلي او صادرات د روسیې لپاره اوس ډېره ګټه رسوي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو او رای په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانو خبرونه هم درته لرو. دا خبرونه هم د نوروز او نوی کال په اړه ده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو غونډه پیلیدونکې ده. ترتیبات ورته نیول شوي دي. یو ځل بیا زموږ خبریال طاهر خان سټوډیو ته وصل دی. په دې اړه چې دا ځل یې اړیکه ښه وسي. طاهر خان صاحب، راځئ خبرو ته دوام ورکړو چې د افغان پلاوي حضور په غونډه کې څومره محسوس دی او دا مهال دا پلاوی چیرته دی؟
د افغانستان د پلاوی حضور خو به ځکه ډېر محسوس نشي چې د پلاوی مشري د بهرنیو چارو په وزارت کې په کابل کې د سیاسي څانګې مشر اکبر عظیمی کوي. او تاسو ته به یاد وي چې دسمبر کې کله د افغانستان په اړه باندې ځانګړې غونډه وه، نو د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر هغه کې وو. او خدا واره زموږ معلومات دا دي چې بلنه خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي لخوا امیر خان متکی ته وه، د طالبانو حکومت کې سرپرست خارجه وزیر ته. لیکن هغې دا پریکړه وکړه چې د وزیر په حیث باندې به نه خو په خپله متکی ورځي، نه به یو بل وزیر ورځي. نو د طالبانو حکومت د پلاوی د دلته شرکت چې دی د ټیټې ساتي ته د کم کړی دی او دغه پلاوی پکې موجود دی. پلاوی خو دا وخت کې موجود دی. کم عکسونه چې د غونډې د ځای څخه خپاره شوي دي، نو په هغې کې یو خو دغه اکبر عظیمی موجود دی او دویم ورسره اسلام آباد کې د طالبانو چې کوم سفارت اوس د هغې د کنټرول لاندې دی، نو د هغې استازی چې دی شکیب هغه هم ورسره موجود دی او یو درېیم کس هم دی. نو درېیم کس
څه لامل دی چې طالبانو دا ځل مثلا د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته ونه لیږي؟ که څه هم د طالبانو په بهرنیو غونډو کې استازیتوب د دوی د بهرنیو چارو وزیر کوي، تر ډېره تیر ځل هم درغلی و اسلام آباد ته، اما دا ځل ولې د یو رئیس په کچه یا د سیاسي معین په کچه یو کس د پلاوی مشر کوي؟
تیره ورځ زما هغه سرچینې سره خبره وشوه چې هغه د دې ټول د دې د طالبانو حکومت ته بلنه بیا د هغې ورته جواب پاکستانی سفارت ته. نو ما چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، نو د ما ته خدا ویل شوي دي چې د طالبانو امیر پخپله دا فیصله کړې، پریکړه کړې ده چې وزیر به ځکه نه ورځي چې تیر ځل کله امیر خان متکی راغلی و، نو بیا په ټولنیزو رسنیو کې هغه چې کله په هغه ګروپ پټو کې نه و، چې کله خارجه وزیران ټول ولاړو دی پکې نه و، بیا چې کله هغه د امیر خان متکی هغه چې کوم ځای کې ناست و چوکۍ چې وه، نو هغه ډېره شاته وه، نو لږ انتقاد هم شوی و او ځینې خلکو په خپل تحفظات هم دغه اظهار کړی و. نو او بل دا دویم دلیل دا د طالبان حکومت وړاندې کړی دی چې چونکې دا د افغانستان چوکې اوس هم دوی سره نه ده، او آی سی چې کوم اسلامي هیوادونو همکاري سازمان دی دوی سره نه ده، نو نه غوښتل چې هغه رنګ حالت بیا دسمبر کې چې کله غونډه شوې وه هغه رنګ راپېښ شي، نو ځکه دا پلاوی رالیږلی دی. نو دغه علتونه دي. او بل دا چې امیر خان متکی خپله په ترکیې ته چې کله کانفرنس ته ورغلی و، نو اوس پورې هم هلته پاتې دی. مونږ یو بل هم اورېدلې چې ممکن چې دغه یو داسې یو معمولي غونتې جراحي عملیات هم شوي دي، لیکن بهرحال که هغه نه و د راتلو جوګه نو افغانستان طالبان حکومت غوښتل، نو وزیر خو رالیږلی شو. او د وزیر به یو د پلاوی که وزیر و، نو ممکن نه چې لږ غونتې د پلاوی هغه حیثیت لږ لوړ و او غونډو کې بیا لږ مشکل هم نه و، ځکه چې خارجه وزیر سره که څو غونډه کوي هم، او دا د افغانستان دپاره خو مهم ده چې د افغانستان دپاره یو صندوق اعلان شو تیره ورځ، یو فنډ اعلان شو د اسلامي ترقیاتی بینک لخوا. نو بهرحال پلاوی خوشتا، لیکن هغه رنګ اهمیت به نه وي. تاسو څنګه پوښتنه وکړه، حضور به دومره محسوس نشي.
بلې، او ترتیبات نن څنګه نیول شوي؟ آیا په نننۍ غونډه کې هم د پخواني دولت څوکۍ ایښودل شوې ده او د افغانستان بیرغ هماغه پخوانی درې رنګ دی، او کنه د دسمبر غونډه او نننۍ غونډه یو څه فرق لري سره؟
تر اوسه پورې خو ډېر شیان د حال نه چې کوم ځای کې دا د پارلیمان پاکستان پارلیمان په حال کې چې کومه دا غونډه ده، په نو هغې نه خو ډېر شیان بهر لا نه دي راغلي. البته لږ شېبه وروسته دا غونډه شروع کېدونکو ده، مېلمانه هم د پارلیمان حال ته ځنې ورغلي دي، ځنې روان دي. د پاکستان 11 بجې ټاکلې شوې وه چې دا غونډه شروع شي، لیکن ممکن ده